السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسګر 15 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې تکنیکی همکار اکرام مسکنیار به هم له ما سره وي او ریډونکو په دې غړی کې به تاسو ته خبر پښتونخوا د پاکستان د زنونو برخو او د افغانستان په اړه ریپورټونه واره خو در سمخ کې د دې سات خبرونه او زم همکار منجید بابری درته وړاندې کوي
مشال خبرونو سر ټکی امریکا پاکستان ته ترهګرۍ ضد مبارزې لپاره 300 میلیونه ډالر مالی مرستې ځنډولې دي. افغانستان وایي د جلال آباد د کونسلګرۍ د بیا پرانیستو لپاره پاکستانی چارواکو سره په رابطه کې دي. ایران هغه راپورونه رد کړي چې پکې راغلي په عراق کې وسلوالو ته توغندي ورکوي. تیر ورځ امریکا پاکستان ته د 300 میلیونو ډالرو مرستې ورکول منسوخ کړی دی. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې زکه ودرولې دي چې پاکستان د سخت دریدو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د روان کال په لومړیو کې له پاکستان سره د ائتلافي مرستو فنډس کې هم مرستې ځنډولې وې. د ټرمپ اداره پر اسلام آباد تور پورې کوي چې سخت دریدو ته یې خوندي ځایونه ورکړي چې په افغانستان کې 19 کلنه جګړه پر مخ وړي. خو پاکستان دا تورونه ردوي او په وار وار ویلي دي چې په قبایلي علاقو کې د وسلوالو پر ضد کامیاب پوځي عملیات کړي او هغه سیمې له وسلوالو پاکې کړي دي. رویټر خبري اجانس د سپتمبر په لومړۍ نیټه د امریکا د دفاع وزارت د ویاند لیفټنن کرنل کون فاکنر په حواله ویلي دي چې د پاکستان لخوا د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ مطابق پریکنده اقداماتو نه پوره کولو له وجې د 300 میلیونه ډالر به بل ځای مصرفوي. د امریکا د دفاع وزارت په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې ټاکل شوې ده امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د پوځ لوړ پوړي چارواکي جنرل جوزف ډنفورد بعد سپتمبر په 15 اسلام آباد ته سفر کوي. افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو نوی پوځي کمانډر سکاٹ میلر وایي ترهګر هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټن ځایونه ولري خو دوی بل افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وکړي او ویل
دوی وی باید په ترورستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونۍ او میاشتو کې به زه دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراز له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو.
ل جنرل جان نیکولسن نا سکاٹ میلر ته د کومندی د سپارلو په مراسمو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او استادو هم ګډون کړی و. غونډې ته د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محبو ویل چې هیواد یې د ناټو سره په ګډه تر هغه ختمولو ته ژمن دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون 13 کسیزه اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی چې حکومت سره به د اقتصادي او مالی پالیسو په اړه وړاندیزونه شریکوي. له وزیر اعظم هوسا بیګا په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم عمران خان کوي چې پکې وو حکومتي چارواکي او یو لس اقتصاد پوهان شامل دي. دا اقتصادي مشاورتي کونسل به داسې مهال جوړ شوی چې د پاکستان د خزاني وزیر د زیارت په ورځ سنټ په وینا کې ویلي ول چې د حکومت چلولو لپاره 9 ارب ډالر اړتیا ده. د دې وروستو عمران خان د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د هیواد قرضې ډېرې زیاتې شوې دي. د ټول پاکستان په سیر نن په مومند ضلع کې هم د شجرکارۍ درې ودانۍ مهم پیل شوه. د چارواکو په خبره د دې مهم پر مهال به د مومند په سرکاري ودانیو او کامی غرونو کې د کمشنرۍ او ځنګلاتو د محکمې لخوا 1 لک نه زیات بوټي کرل کیږي. نن دغه مهم د سرکاري تعلیمي ادارو نه شروع شو چې د چارواکو په وینا سکولونو او روغتونونو کې به 15,000 بوټي نالوي. چارواکي وایي چې نور بوټي به په غرونو او سمو د ولس په ځمکو کرلی شي چې له ټولو زیات لکه 3,000 بوټي به یوازې په پړانګار تحصیل کې نالیږي. د پاکستان تحریک انصاف حکومت نن د سپتمبر 2 په ټول پاکستان کې د بوټو نالولو ورځ ګرځولې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ ویلې دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره رابطې جاري ساتلي سو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګرۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. د دغه وزارت ویان صبغت الله احمدي بیګا مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر سره به ملاقات کوي او دا موضوع به ورسره سیړي. په جلال آباد ښار کې پاکستان خپله کونسلګري په عارضي توګه تړلې او ویلي دي چې د ننګرهار والي د دې کونسلګرۍ په چارو کې لاسوهنه کوي. خو د ننګرهار والي حیات الحیات دا تورونه رد کړي. ایران وایي د رویټر خبري اجانس هغه راپورونه ناسم دي چې په کې ویل شوی دوی په عراق کې شیعه وسله والو ته بیلستیک توغندي ورکوي او په مقامي سطحه د هغوی د توغندو جوړولو د صلاحیت د پیاوړتیا لپاره مرستې کوي. د ایران سرکاري خبري اجانس ایرنا د دغه هیواد د خارجه چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمي په حواله وایي چې دا ډول دروغ او بی بنیاد راپورونه صرف په دې مقصد خپرول کیږي چې د ایران خارجه تعلقاتو ته زیان ورسوي او په خاصه توګه ګاونډیو سره یې اړیکې خرابې شي. رویټرز خبري اجانس د اګست په 1 په خپل یو راپور کې د 3 ایرانی چارواکو او د 2 غربي او 2 عراقي استخباراتي چارواکو په حواله ویلي وو چې په 1300 میاشتو کې ایران په عراق کې خپل پلوي شي او وسلوالو ته د کمې فاصلې پورې هدف شتون کې توغندي ورکړي دي. د امریکا وزیر خارجه مایک پومپیو 13 ورځ په خپل ټوئیټر پاڼه په دې راپورونو د اندېښنې څرګندونه کړې وه. او روسته خبردا چې په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف مليلي چې په 13 اگست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د سلويختو ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وجنه غیر منصفانه و او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې د موارد به سزا ورکوي. ائتلاف دا خبره پرون د سپتمبر په لومړۍ نیټه وروسته له دې وکړه چې بر هغه هیواد نړیوال فشار نور هم زیات شو چې د یمن په کورنۍ جګړه کې د ملکیانو د مرګ جوبل د مخنیوي لپاره نور اقدامات وکړي. د امریکا پوځ د سعودي عرب له لوري د دې ګام هرکلی کړی و لی دی چې براتلونکي کې له داسې پیښو ډډه وکړي. په دې جګړه کې چې درې نیم کاله پخوا پیل شوې تر اوسه پورې نږدې 10,000 تنه وژل شوي چې اکثره یې ملکیان دي. د مشال د خبرونو پای او اوس به تاسو د موسم حال اوري.
د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د ګل پورس په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 26، بنو کې 26 او 25، او کوټه کې به زیات نه زیات 1 او کم نه کم 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور پاکستان وایي چې راتراګرو خلاف بې له توپیره کاروایی کوي، خو امریکا راتراګرۍ سره مبارزې لپاره پاکستان ته ورکول کېدونکي پیسې بندي کړې دي. یو کارپو وایي
کم سیب کله نه راغلی دی امریکي صدر نو هغه ټایم نه هغوی دا وایي چې دا څنګه کېدای شي چې موږ به هم پیسې ورکوو هم به زموږ فوجیان باندې حملې هم کی.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبریالانو ته ویلي چې د حکومت کارکردګۍ څارلو لپاره د 3 میاشتې صبر وکړي. په پاکستان کې د شجرکاری مهم پر مهال حکومت په مومندو کې د 1,06,000 بوټو کرلو کار پیل کړی دی.
کدا بوټو کرلی شي نو زمونږ یو ډېر لوی مسله بال شي، هم د سوري او هم چې کم دی نو د اکسیجن د پیدا کېدو.
او د ثواب د نهم کلاس عباد الله خبري په واره چې موبایل اپلیکیشنز او سافټویرز جوړوي.
خانډنګ دا کوم پکې جوړ کړو او ولوم پکې سپیس باندې سپیس ګیم باندې جوړ کړو، سولر سیستم باندې جوړ کړو او یوم پکې هلیکاپټر باندې جوړ کړو.
دا نو ریپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. امریکا راتراګرۍ ست مبارزې لپاره پاکستان ته ورکول کېدونکي پیسې بندې کړې دي. د رویټرز خبري اژانس په خبره دا کار لدی قبل شوې چې امریکایي چارواکي فکر کوي پاکستان راتراګرۍ په وړاندې سم کار نه دی کړی. اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي او وایي چې د وسلوالو ست بې له توپیره کاروایی کوي. دا په داسې حال کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بعد ورځې وروسته پاکستان ته سفر کوي او په سیمه ییز امنیت باندې د پاکستانی چارواکو سره خبرې کوي. تفصیل د بشیر غواخ په ریپورت کې اورو.
د امریکای دفاع وزارت پاکستان ته د ترګرې په ضد جګړې لپاره ورکول کېدونکي 300 میلیونه ډالر ودرولې دي. د دې پیسو ورکړه تر دې لامخ کې ځنډول شوی و، خو اوس د رویټرز خبری اژانس په وینا امریکایي چارواکو د اخیری پریکړې په کولو سره دې کال لپاره دا مرستنه کوي. د یادونه دا چې د خپلې ولسمشرۍ په لومړۍ ورځو کې امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د ترګرۍ پر ضد د جنوبي ایشیا لپاره ستراتیژي اعلان کړه او له پاکستان یې وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې ختمولو لپاره د ترګرو په ضد کوټلي ګامونه واخلي. د امریکای دفاع وزارت وین لیفټننت کرنل کون فالکنر رویټرز ته ویلي چې پاکستان د دې ستراتیژي په ملاتړ کې پریکنده ګامونه نه دي اخیستي. د نوموړي په خبره له همدې وجې کانګرس تر دې مخکې پریکړه کړې وه چې د امریکای حکومت پاکستان ته کلنۍ 1500 میلیونه ډالر ورنکي او د 300 میلیونو نورو نه ورکول په دې معنا دي چې ایساره کړل شوي پیسې 800 میلیونه ډالر شوي. د پاکستان پوز دریز لري چې د ترګری زپل لپاره د زرګونو سرتیرو او عامو وګړو قرباني ورکړې ده او په خپل مبارزه کې صادق دي، خو افغان او امریکایي چارواکي په یبټاباد کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د هستوګنی او وژنې او همداراز په بلوچستان کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدو ترڅنګ ځینې نور مثالونه راوړي او اسلام آباد په دوه مخې پالیسۍ تورنۍ. تر اوسه پورې د پاکستان حکومت د امریکې لخوا د پیسو د نه ورکړې د دې نوي اعلان په اړه څه نه دی ویلي، خو په پخوا وختونو کې ذکر کړی چې دوی د امریکا لپاره نه بلکې خپل هیواد له ترهګرۍ ژغورلو لپاره جګړه کوي. رویټرز خبری اژانس ویلي چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې لپاره امریکې له 2002 کال راهیسې پاکستان ته د اتحادي هیوادونو سره د مرستې یا کوالیشن سپورټ فنډ په ترڅ کې خواشا 33 ارب ډالر ورکړی دي. د امریکې لخوا د 300 میلیون ډالر مرستې ځنډول په داسې وخت کې راغلی چې تمه ده د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ځینو پوځي افسرانو سره یو ځای د سپتمبر په 15 اسلام آباد ته ورشي. د امریکې دفاع وزیر جیم میتس د اګست په 28 خبرلان ته وویل چې د ترګرۍ سره په مبارزې خبرې بعد عمران خان په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت او پوځ سره د امریکایي چارواکو د بحث د سر موضوع وي.
پاکستان همیشه د ریس خپل کړي چې راتراګره په وړاندې جګړه کې غنو سرتیرو قرباني ورکړي او د افغانستان امنیت ته ژمن دي، خو افغان چارواکي امریکا ترې په مسلسل ډول ګیلې لري او په پاکستان تور پورې کوي چې په تراګرو کې خو بد ګوري، خو پاکستان بیا وایي چې به له توپیره د تراګرو ضد کارروایانه کوي. زموږ همکار ګل ایاز د سیمه ایزو چارو په ډاکټر سرفراز خان سره مرکه کړې او په لومړي سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې نور هیوادونه لیر تر غری پر سید پاکستان لکارنه خوشاله نه دی نو غوای
کتا سګوری نه د دې همیش پاکستان سره د دې امداد چې کوم تعلق او هغه بغیر شرط نه نو کتا سو دا ګوري نو سمدینا پاکستان باندې باقاعده سره د الزامات لګیږي چې پاکستان د تر هغه یا مرستيال دی یا د ای سره مدد کوي یا د ای خلاف خپل ملک کې دنا خپل جغرافي کې دنا اپریشن نه کوي. دا درې څلور وجوهات دي د امداد ورکولو یا بندش لګېدلو یا کمېدلو. دا آخري خبر هم ده چې 22 یعنی 22 تنظیمونه دي چې هغه وینا کیږي چې هغه تر هزار دي هغه پاکستان کې دنه هم او افغانستان کې هم او هند کې یا کشمیر کې هم چې دې داسې کاروایا نه کوي. بیا ټرمپ صاحب کله نه راغلی دی امریکي صدر نو هغه ټایم نه هغې دا وایي چې دا څنګه کېدای شي چې مونږ به هم پیسې ورکوو هم به زمونږ فوجیان عسکر باندې حملې هم کېږي او هغه حملې به داسې ځایونه نه ترازر کوي چې کوم چې دې هغې هغه ورته سیف ستون وایي. نو دا ټول بنیاد د لاسه دلته دا امداد کمیږي ودرېږي
ډاکټر سفراز صاحب دې کې دا یو پوښتنه راپورته کیږي چې پاکستان فوج وار په وار دا خبره کړې ده چې دوی په قبایلي علاقو کې کامیاب فوجي عملیات کړي دي او هغه عناصر ختم کړي دي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، نو بیا ولې امریکا اوس هم دې ته د شک په نظر ګوري؟
نو دا سیدا چې پاکستان فوج خدا خبره اوس کوي دلته یو پروګرام هم جوړ شو هغه ته وی نېشنل اکشن پلان اگینست ټیرریزم. پاکستان کې دنه خلق دا وی ټول سیاسي غوندونه دا وی چې هغه باندې بالکل هم عمل نه دی شوی سیاسي کې باندې. نو مطلب دا دا مهمه خبره ده چې زمونږ وطن کې تر هغېری دا زمونږ گاوند کې تر هغېری دا نو پدا د پاکستان اوس لوی مسله ده او د خطې هم لوی مسله ده د ریجن د سیمې لوی مسله ده. نو پدې باندې یو طرف نه دا خبره کیږي چې موږ مکمل ختمه کړی دا او ملک کې دنه دا وازونه شته چې نه دا ختمه او گاوند کې دا وازونه شته چې نه دا ختمه. نو دا ویل چې بالکل ختمه ده دا خود ما خل دې زموږ عسكر مشروم دا نه وای بلکې ټول مهم جنگ چې دې اړوي چې دا نېشنل الیکشن پلان لاندې په کار را تراګري ختم شي.
ډاکټر سرفراز صاحب ک د پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپوي او د لوړ پوري فوزي چارواکي جنرال جوزف ډانفورد هم د پاکستان په دوره د سپتمبر په 15 مرازي. نو تاسو دې ته څنګه ګورئ چې دا موضوع هم ور سره سیډل کیږي او کنه؟
ما خیال دی چې کتا سو کنټروورسي ته ګوري چې کوم ټلیفون د لاسو شوی دا چې وزارت خارجه نشي کوم ټلیفون دا زموږ وزیر اعظم ته تا زمون وزیر اعظم دفتر یو سوی او داغي دفتر بل سوی چې په سبانې خبرې شوې. نو دا زه دې ته نیک شګوند ګرم دا آغاز دې خان نو نو موجوده حکومت د پاره بدایو لوی ټیسټ وی ول چې دې مخکې دا خبرې کړې دي چې موږ د امریکای خبرې نه اورو او هر خبره د هر ملک اوریدل یا نه اوریدل هغه باره کې خبره کول چې دې هغه په مینټ کول. نو مال لګي چې دا خبرې به وی سنجیده به وي او دې ته ډېر زیات خطرې پکار دي. وزارت خارجه افسران په دې خبرو او منځات خطرې
تاسو د سیمایزو چارو په ډاکټر سرفراز خان مرکه اوریدل چې زم همکار ګل ایاز ورسره کړی و.
کغواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو آډیو لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخري برخه تلاټ شي
پښتو انتخاب کړئ
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال لړیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
اور ادن کو مشال لیڈیو تا سورے ورسو دا یو بل رپورٹ طرف تا پا افغانستان کے دا بحرینیو سواکون نوی عمومی کماندان سکاٹ ملر وائی چپا حواد کی دا سولی دا ٹنگخت لپر باید پا وسلوال و پوزی فشار موجود بی. نموڑی چینن یہ پا افغانستان کی دا خپل دندہ پیل کڑا دا غشان ڈاڈ ورکڑا چی دا غا حواد با اس کل دا وسلوال و پا خوندی پتن سے بدل نشی. تفصیل دا محمد حدیث پردیس پر رپورٹ کے.
د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاٹ میلر وایي ترورستان هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري خو دوی به له افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د امریکایي جنرال دغه شان وویل چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ضروري ده چې پر وسلوالو پوځي فشار دوام ومومي. نوموړي دغه څرګندونې د یکشنبې په ورځ په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. دوی وی باید په ترورستانو فشار دوام ومومي او دا یقیني شي چې دوی له افغانستان څخه د نړۍ د ګواښلو لپاره استفاده نه کوي. په راتلونکو اونیو او میاشتو کې به زه د دغه ماموریت له غړو مشرانو ملاتړ کوونکو او همداراز له خلکو سره ملاقاتونه ولرم او په دې اړه به ورسره خبرې وکړم چې موږ ولې دلته یو، ځکه دا زما لپاره ډیره مهمه مسله ده. له جنرال جان نیکلسن نه سکاٹ میلر ته د قومندې د سپارلو په مراسمو کې د لوړ پوړو افغان چارواکو سربیره په کابل کې د بهرنیو هیوادونو یو شمیر سفیرانو او استازو هم ګډون کړی وو. د ناټو عمومي منشي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیله لري څو د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو له نوي قومندان سره له نږدې کار وکړي. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم د جنرال جان نیکلسن هڅې په افغانستان کې د پام وړ بللي او د هغه ځایناستې ته یې د بریالیتوب هیله کړې. د افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان سکاٹ میلر تر دې وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو یا ډلټا فورس قومنده په غاړه درلوده. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب بیا په یاد غونډه کې ویل چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړي ډول د امریکا رول مهم دی. دی وی ښاغلی میلر، موږ به له تاسو سره اوږه په اوږه د بیان د ازادۍ او بې عدالتۍ د دښمنانو پر وړاندې ولاړ یو. موږ به په ګډه په افغانستان او سیمه کې ترهګري له منځه یوسو. که څه هم وینه تویږي، جګړه شته، خو ماته مو نه ده خوړلې او افغانان به هیڅکله ماته ونه خوري. تر دې وړاندې جنرال جان نیکلسن په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان وو. جنرال جان نیکلسن په خپلو خبرو کې ویل چې افغانان له کلونو راهیسې جګړه تجربه کوي، خو اوس د دې وخت را رسیدلی چې دغه جګړه پای ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ نوې وفاقي حکومت وایي شمن دي چې د مالی بدعنوانیو د مخنیوي نړیوال ادارې اے ٹی ایف بلری اندېښنې بلری کوي، ځکه چې په دې کې د هیواد ګټه ده. دغه اداره په نړۍ کې د ترګرو د مالی سرچینو او تور پیسو کاروبار یعنی منی لانډرینګ څارنه کوي. د اقتصادي چارو پوهان وایي د سربنۍ یوازې په هیواد کې د ترګرو د مالی سرچینو مخه ونیول شي، بلکې په نړیواله بینکارۍ کې به په پاکستاني بینکونو اعتماد لا نور سیوا شي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
د پاکستان د خزانه وزیر وایي د مالی بدعنوانیو د مخنیوي د نړیوالې ادارې د غوښتنو عملی کولو کې د دې هیواد خپل ګټه ده. اسد عمر د جمعې په ورځ د سینټ په غونډه کې د سوالونو جوابولو په موقع وویل نوې حکومت د موضوع ته ډیر اهمیت ورکوي او غواړي چې د اف ای ټی ایف اندېښنې لری کړي. نوموړي زیاته کړه
پدې لړ کې موږ وړاندې هم له وزیر اعظم عمران خان سره میټینګ کړې او هغه د ګل په ورځ یو بل ځانګړې غونډه هم رابللې چې په کې به له هیواد د غیر قانوني پیسو وړلو راوړلو او د هونډي یعنی د حوالې د کاروبار د مخنیوي لپاره په پلان غور کوي. دا راز بعد د سپتمبر په دویمه هفته کې د انډونیشیا په جاکارتا ښار کې د اف ای ټی ایف د بیا کتنې غونډه کیږي. له هغه وړاندې پکار ده چې موږ په دې اړه ګامونه پورته کړو.
دا راز د اقتصادي چارو پوه ډاکټر محمد زبیر خان وای دا ډول اقدامات کله یوې خوا په نړیواله بینکارۍ کې په پاکستان اعتماد زیاتوي، نو لبلې خوا د ترهګرۍ په مخنیوي کې هم د هغوی د مالی سرچینو بندولو کې ډیر مهم کردار لوبوي.
اف ای ټی ایف چې کوم داغه هغه نویت چې دی هغه باندې ځان پویول غواړي. داسې ادارې نه ده چې ګیرې چا باندې خپل خیالات مسلط کړي. خبر دادا چې پاکستان د بین الاقوامی بینکاری یو اهم حصہ ده. نو پاکستان هم غواړي چې مونږه د داغه بین الاقوامی بینکاری راځي نه فائدہ اوچته کو. نو دا د پاکستان لپاره ډیر اهم دی. پاکستان زمونږه چې کم آئین دی هغه وایي چې قانون به هر چاته چلی څنګه کړه کې ټول زیات دهشتګردي پاکستان کې. نو زمونږه مال چې کم د دې دهشتګردو په وجه موږ سره ظلم وشو مونږه داغه خاتمه لپاره ډیر
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس یا ایف اے ٹی ایف سکھل د جون په میاشت کې پاکستان په خړ لیست کې اچولې او ویلې دي چې که اسلام آباد د مالی بدعنوانیو په مخنیوي کې د پام وړ ګامونه پورته نکړي نو امکان شته چې دا هیواد په تور لیست کې شامل کړي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز پاک سو یویش، شارٹ ویوز 2013 15,385 او 15,555.
پاکستان تحریک انصاف له یوی مدیر راهیسې د نواز شریف او آصف علي زرداري په شمول په ځن نورو سیاستوالانو سیاسي ګوندونو تنقید کوو چې په سیاست او حکومت کې د خپلې کورنۍ غړي نه نباسلې دي. خو اوس په خیبر پختونخوا کې په تحریک انصاف ګوند تنقید کیږي چې د ګوند مشرانو غړو یې خپل خلک را مخته کړي دي. په دې کې ډېرې نیوکې په پخواني وزیر اعلی پرویز خټک شوي چې د کورنۍ سو غړي یې یا د صوبایي اسمبلی غړي دي او یا هم حکومتي دلری. غلام غوس یې نور حال را کوي.
د اکتوبر په 14مه د راروانو زمینی ټاکنو لپاره د تحریک انصاف د پرویز خټک، اسد قیصر او علي امین ګنداپور لخوا په خالی کړې شوې د صوبایي اسمبلی په حلقو باندې د تحریک انصاف لخوا د یادو مشرانو خپلو خپلوانو ته په ټیکټونو ورکولو باندې مخالف سیاسي ګوندونو نیوکه کړې دي. د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټر میا افتخار حسین وایي تحریک انصاف به د موروثي سیاست په ضد تر ټولو زیاتې خبرې اترې کولې، خو اوس یاد ګوند د موروثي سیاست ښکار شوی دی.
عمران خان خپل خاندان هغه سره په خپله پاټه کې نشته، نو هغه څه کله داسې خبره کوي خو چې د کوم لیډر خپل خاندان په دې پاټه کې دی، نو د هغې ښځم چې کوم دی سمبلو ته ځي، د هغې بچیم چې کوم دی سمبلو ته ځي، هغې پخپله مې سمبلو ته ځي، او چې د هغې نه زیاتی شي نو بیا بل لور کوي. نو په هغوی کې خو مطلب دی چې موروثي سیاست د ټول نه سیوا دی.
د پرویز خټک لخوا په پریښودلې شوي دوو صوبایي حلقو پی کې یو شپېتمه او پی کې سلور شپېتمی لپاره د هغه زوی ابراهیم خټک او ورور لیاقت خټک ته د زمینی ټاکنو لپاره ټیکټونه ورکړې شوې دي. دغه رنګ د قومي اسمبلی د سپیکر اسد قیصر لخوا پا په پریښودلی شوي صوبایي حلقه پی کې سلور سلویختمې ټیکټ د هغه رور عقیب الله ته ورکړی شوی دی، او د علی امین ګنډاپور لخوا د پی کې و نویمې ټیکټ د هغه ورور فیصل امین ګنډاپور ته ورکړی شوی دی. خو په پارلیمان کې د تحریک انصاف د قومي اسمبلی یو غړی اقبال اپریدی وایي کومو کسانو ته چې ټیکټونه ورکړی شوی دي هغوی د وړاندې نه د تحریک انصاف فعاله سیاستوالان دي، او د هغوی د متعلقه حلقو د تحریک انصاف خلک په دغه نومونو مطمئن دي.
کوم د پارټۍ د مرکزي مشرانو یا د صوبایي مشرانو رونه په سیاست کې دي، د دې په علاقه کې خدمات کې خلک خوښي، عوام یې خوښي، د دې عام خلک لري چې یا د سعودي نه راغوښتی دی، یا د لندن نه راغوښتی دی، یا د کاروباري مراکز نه راوچت کړی دی. دا په سیاست کې د چیانو مې او د ستانو مې او د 2010 او د 11 او د 12 هغه خلک دي چې ښه پارټۍ له انکار کړی دی او عوام هم خدمت یې کړی دی، نو ځکه دوی ته ټیکټ یې ملو شوی دی.
په تحریک انصاف کې یوازې د پرویز خټک کورنۍ د وړاندې نه پخپله د پرویز خټک او داغه د زوم عمران خټک، داغه اوراندار نفیسا خټک او داغه اوریری ساجده بیگم په شکل کې د قومي اسمبلی سلور سوکۍ ترلاسه کړي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هواد له سینیئر صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي دي د د حکومت مجموعي کارکردګۍ سارل لپاره د درې میاشتې صبر وکړي. په دغه ملاقات کې شامل ځینو صحافیانو ویلي د داو باوجود تحریک انصاف د حکومت چلول لپاره سمه منصوبه بندي نه وکړي، ځینو یې بیا په نوې کابینې نیوکې وکړې. خو عمران خان وایي هڅه کوي چې راتلونکي اونۍ د کابینې نور وزیران واخلي او په هغه کې به نوې سیرې هم شامل. پدې حقلا د منور شاه دا ریپورت اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سینیئر صحافیانو سره په ملاقات کې ویلي چې میډیا دې نوې حکومت ته درې میاشتې وخت ورکړي او بیا دې کارکردګي وګوري. نوموړي دا خبره د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د بیلابیلو ټلویزیون پروګرامونو له قربانو او سیړونکو سره په تفصیلي لیدنه کې وکړه. په دې ملاقات کې شامل د یو شخصي ټلویزیون د یو پروګرام کوربه کاشف عباسی مشال ریډیو ته وویل عمران خان له انتخاباتو وړاندې خپل ایجنډا ولسته وړاندې کړی و، خو د ده په نظر د هغې د عملي کولو پلان لا هم نه لري.
د عمران خان نظمه اولنې پوښتنه هم دغه وه چې دا سیخکاری تاسو د حکومت چلولو لپاره تیار نه وي، یعنی که تاسو د پولیس او صحت په نظام کې اصلاحات کوئ نو څنګه به یې کوئ، یا که اقتصاد ښه کول غواړئ نو د هغې لپاره عملي ګامونه لا هم تاسو نه دي په ډاګه کړي. خو اوس دوی ځینې کاري ډلې جوړې کړي دي چې له دې وروسته به په یوه، دوه او یا درې میاشتو کې د عمل پلان وړاندې کوي. نو زما په خیال عمران خان ته دا پته شته چې څه کول پکار دي، خو غالبا دا ورته لا هم معلومه نه ده چې څنګه به یې کوي.
کاشف عباسی زیاته کړه چې د عمران خان دې خبره کې وزن شته چې نوی حکومت ته د خپلو ترجیحاتو او د هغې د ترلاسه کولو لپاره وخت ورکړل شي. بلخوا له وزیر اعظم عمران خان سره په دې ملاقات کې حامد میر هم موجود و چې د یو شخصي ټلویزیون پروګرام چلوي. دی وایي
آغاز جو ہے وہ ان کی ٹیم سے ہی تنقید پہ ہوا تھا.
د ملاقات شروع پنوی وفاقی کابینہ لنیو کوشوا له عمران خان نه پښتنه وشو چې په دې کابینه کې ځینې داسې خلک اخیستي چې د درغلیو تورونه دي پرې. زما په دې پښتنه چې په نوي کابینه کې د نواز شریف، آصف زرداری او پرویز مشرف په خاني ملګری شامل دي، نوي کسان ولې نشته؟ عمران خان وویل چې هم په دې خلکو کې به څوک نه څوک خوښوي. خو زیاته یې کړه راتلونکي هفته په کابینه کې نور وزیران هم شامل وي چې پکې به تاسو نوي سیرې ضرور ووینئ. نو زما په نظر تر دریو میاشتو پورې د حکومت غلطیانې په ګوته کول پکار دي، خو د حکومت د مجموعي کارکردګۍ په اړه رائے قائمول به له دریو میاشتو پس مناسب وي.
د حامد میر په وینا عمران خان د صحافیانو نیوکه ډېرې په صبر او تحمل واوریدي او تمه ده چې په راتلونکو دریو میاشتو کې یې حکومت په خپل وعدو پوره کولو کې د پام وړ اقدامات وکړي. د تحریک انصاف نوې حکومت چې د جوړېدلو یې نږدې دوه اونۍ وخت وشه، په اړه یې په ټولنیزو او رسمي رسنیو تاوده بحثونه روان دي او داسې ښکاري چې د پخوا برعکس اوس په ټولنیزو رسنیو د عمران خان د حکومت د ناقدینو شمیر سیوا شوی دی.
دا مشال ریڈیو دا
اور ادن کو مشال ریڈیو تا سور پہ خبر کے دما سگر پنسنی میں بجے شوے دا مجید بابر نولینڈ خبر نورو
تیرورد امریکا پاکستان ته د 300 میلیونو ډالرو مرستي ورکول منسوخ کړی دی. د امریکا پوز ویلی چې د مرستي زکه ودرولې دي چې پاکستان د سختریدو پر ضد کافی اقدامات نه دي کړی. افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو نوی پوځي کمانډر سکاٹ میلر ویلی تر هغه هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټن ځایونه ولري، خو دوی بل افغانانو سره په ګډه د تر هغه پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه سرګندونې نن په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړه شوې غونډې ته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون اتلس کسیده اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی چې حکومت سره به د اقتصادي او مالی پالیسیو په اړه وړاندیزونه شریکوي. د ټول پاکستان په سیر نن په مومندو ضلع کې هم د شجرکارۍ درې ورځنې مهم پیل شوه. د چارواکو په خبره د دې مهم پر مهال به د مومندو په سرکاري ودانیو او کامی غرونو کې د کمشنرۍ او ځنګلاتو د محکمې لخوا یو لکنا زیات بوټي کرل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره رابطې جاري ساتلي. څو په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګرۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. ایران وایي د رایټرز خبري اجانس هغه راپورونه ناسم دي چې په کې ویل شوي دوی په عراق کې شیعه وسلوالو ته بیلیسټیک توغندي ورکوي او په مقامي سطحه د هغوی د توغندو جوړولو د صلاحیت د پیاوړتیا لپاره مرستې کوي. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف منلی چې په 13 اگست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د سویخت ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وجنه غیر منصفانه وا او شمنه کوي چې د دې تیروتنې ذمہوارو ته سزا ورکوي.
خبرنم د مجید بابر نوارې د لوریدونکو صبح په اسلام آباد کې زموږ د همکار نوارو چې د پاکستان زنو ورځپاڼو په خپل اداریو کې سلی کړی دي.
نن جنگ ورځپاڼ خپل ادارې د پاکستان په خارجه پالیسۍ باندې لیکلي او وایي د امریکې د خارجه وزیر د پاکستان د سفر نه یو څو ورځې وړاندې د ایران خارجه وزیر پاکستان ته سفر وکړو او په دې سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر سره ملاقات ترڅنګ د نورو اعلی چارواکو سره هم ملاقات وکړو. ادارې وایي د دې خبرې په ښکاره ډول څرګندونه ده چې د پاکستان موجوده مشروالي د خپل قومي مفاداتو مطابق یو آزاد او خپلواکه خارجه پالیسۍ خپلول او د امریکې په دسته باندې اړه خارجه پالیسی ختمول غواړي او دا عمل د ایران د خارجه وزیر له دورې سرګن شو. ادارې وړاندې لیکي په داسې حالاتو کې پاکستان له نوې خارجه پالیسی جوړول پکار دي چې یو وړخیزه نه بلکې د پراخه تعلقات وي او په خاص توګه د ایران او سعودي عرب سره تعلقاتو کې توازن وساتي. د دې ترڅنګ د انګریزي ژبې ورسپنډ ډیلی ټایمز هم په دې موضوع کې پاتې شوی او وایي چې د وزیر اعظم په حیث عمران خان د خپل ژمنې مطابق په آزاد خارجه پالیسی عمل درآمد پیل کړي. دغه لړکی د ایران خارجه وزیر چې ظریف پاکستان ته سفر وکړو او روانه ونی د چین او امریکا د جګپوړو پاکستان ته سفر هم ټاکل شوی. د دې سره سره باید چې پاکستان د نوی ډیلی او کابل سره هم د تعلقاتو غکول اقدامات وکړي. اداري اخیر کلی کې پاکستان له په هر قیمت د ایران او سعودي عرب د جنگ نزان لري ساتل پکار دي. د پیښور د خبرېدونکو مشرک روس پڼ خپل اداري کې وایي په خیبر پښتونخوا کې د 15 کالو کم عمر ماشومانو هلکانو جنکو باندې په زور خیرات غوښتل د دوی خواري باسل او د دوی سره د زیاتی کولو شرک کې زیاتوالی د حکومت لپاره د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکلي کې حکومت داوه کوي او ټولنه داوی دار ده او ولسی او مذهبي تنظیمونه په خپل کارکردګۍ باندې ناز کوي، خو حقیقت دا دی چې دا هر څه د دې ټولنې د طاقتور خلکو په مخ کې هیڅ نه دي. څوک چې د دې ماشومانو سره دا عمل کوي، ادارې اخر کې پښتنه کوي چې آیا حکومت او ولسی او مذهبي تنظیمونه به په ګډه سره د دې مسلې حل راوباسي؟ نو په داسې صورتحال کې پکار ده چې حکومت د نورو مسلو د حل او د بدلون راوستلو لپاره چې کوم کوششونه کوي چې سره دی اړخ ته هم توجه ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
له برتانی خبریدونکو انډیپندنت ورځپاڼې د کشمیر په لانجه د پاکستان او هند ترمنځ تعلقات ته کتنه کړې ده. بلخوا ډیپلومیټ مجلې په افغانستان کې د روس لخوا د منحلو سلو نورو سفارتي کارونو ته کتنه کړې ده. مجلې پوښتنه راپورته کړې چې آیا روس په افغانستان کې جنگ ختمول شي او کنه. د دواړو لیکونو سنې نورې برخې د ملیحه میرزا د نورو
انڈیپینڈنٹ ٹرسٹ پانلی کی د ملگرو ملتونو سیکرٹری جنرل انتونیو گوترش روانونه د سلامتی کونسل د غونډه پیلولو په وخت وویل چې په جدید دور کې د سولې لپاره د منځګړتوب کوششونه ډیر پیچلي شوي دي. ٹرسٹ پانلی کی د نوموړي دا خبره هغه وخت ثابت شوه چې په دغه موقع هند او پاکستان د یو بل په اړه ترخی خبرې وکړې. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر ډاکټر ملیح لودی وویل د امن لپاره د ملګرو ملتونو د منځګړتوب کردار او د شخړو د هوارولو په لړ کې د ادارې کوششونه ځکه ناکام پاتې کیږي چې ځینې هیوادونه د سلامتی کونسل د قراردادونو درناوی نه کوي. د لودی اشاره په دې خبره کې د هند طرف ته وه. رسپانه لیکي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په واکې د راتلو پس په مختلفو ویناو کې د کشمیر ذکر کړی دی او د اقتصادي ګټو لپاره له هند سره د تعلقاتو د ښه کولو په اهمیت یې زور راوړی دی. نوموړي د جولای انتخاباتو کې د کامیابی حاصلولو پس په خپل لومړی وینا کې وویل چې که هند د دوی خواته یو ګام اخلي نو دوی به دوه قدمه مخکې لاړ شي. بلخوا د هند وزیر اعظم نریندر مودي هم د اګست پر 13مه عمران خان ته د کامیابۍ په اړه د مبارکۍ په یو خط کې له نوموړي سره د مثبتو او تعمیري خبرو اترو پر خوڑلو پاړه آمادگی وخودله. بلخوا ډیپلوماټ مجللی کی په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د روس ستراتیژي درې برخې لري. لومړی روس پاور لري چې افغان ملي امنیتي او نړیوال ځواکونه دي. په جنوبی ایشیا کې د اسلامي دولت وسلوالو څنګه چې د اسلامي دولت وسلوالو خراسان ډلنوميږي تدماتې ورکولو لپاره کوششونه زیات کړي. دویم د روس په فکر په افغانستان کې تر هغه وخته استحکام نشي راتلی تر څو چې د مخدره موادو له تجارت نه د وسلوالو ډلو د پیسو ذریعہ لمینځه نه ویوړل شوی. دریم روس غواړي چې منځلاري وسلوال طالبان له هغو وسلوالو نه جدا کړي چې جنگ غواړي او وی هڅوي چې د ولسمشر اشرف غنی له حکومت سره سیاسي پخلاینه وکړي. رسپانه لیکي کسا هم روس اکثره هغه هیواد بلل کیږي چې په افغانستان کې امن غواړي. خو د رسپانه په خبره کې د ماسکو نیت او عمل ته کتل شي نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې له سیاسي استحکام سره به په موثره توګه روس ته د خپل مفاد هدفونه حاصل شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په واشنگتن کې د امریکایي سېنیټر جان مکین اخیری مراسمو کې پرون پخانی ولسمشرانو د کانګرس او د کورنۍ غړو ګډون وکړ. په مراسمو کې پخانی ولسمشر باراک اوباما هم وینا وکړه. جان مکین ته د عقیدت پیرسبنې وړاندې کړې. تفصیل د ملالۍ بشیر ناورو.
ټاکل شوی د سناتور جان مکین د امریکا په مریلند ایالت کې د بحری اکاډمۍ د خصوصي مراسمو پر مهال خپل ملګري او پخوانی ټولګیوال چک لارسن د قبر څنګ ته خاورو ته وسپارل سي. د شنبې په ورځ د مکین مړی په واشنگتن کې په کاپیټال ودانۍ کې کښېښودل سو. په دغو مراسمو کې د امریکا پخوانیو ولسمشرانو چې یو وخت د مکین سخت مخالفان وو، جارج ډبلیو بوش او باراک اوباما هم ګډون کړی وو. د دوی ترڅنګ شاوخوا ټولو امریکایي لوړپوړو سیاسي مشرانو په دغو مراسمو کې ګډون کړی وو. خو د امریکا اوسنی ولسمشر ډونلډ ټرمپ هلته نه وو، ځکه د مکین کورنۍ د دغو مراسمو ته نه و بللی. د ټرمپ لور ایوانکا، د لور د ژوند ملګری یې جیرد کوشنر، د دفتر رئیس جان کیلی او ملي امنیت سلاکار جان بولټن په کلیسا کې په مراسمو کې حضور درلود. باراک اوباما د مکین په اړه په وینا کې ویل، جان مکین پر رښتونی استدلال او د نورو لیدلوري اورېدو باندې باور درلود. دی پوهېده چې که موږ د سیاسي او ګوندي ګټې لپاره حقیقت تغیر کړو، زموږ ډیموکراسي به کار ونه کړي. د مکین لور میګن مکین په مراسمو کې د خبرو پر مهال خپل پلار یو عظیم شخص وباله. دی ویل، د په آرامه خو درنه لهجه وویل، میګن بیرته پر آس پراسه. زه پر آس پراسوم، زه کوچنی وم خو خوابدې سوم، خو اوس چې لویه ښځه یم او هغه وختونه راپیادوم، زه د مخ بڼه راپیادوم چې زه پر آس پراسوم او بیرته مې آس وځغلاوه. زه د ده په سترګو کې ویاړ او مینه وینم. نظامی پرسونل د مکین تابوت د خپلوانو او ملګرو مخې ته تیر کړ او کلیسا ته یې ننایست. امریکایي سناتور او د ویتنام د جګړې پخوانی زندانی جان مکین د اګست په 15مه نیټه تر خپلې 21مې کلیزې څلور ورځې مخکې د مغزو د سرطان له کبله مړ سو.
مشال لیډیو تاسو سره د ملالۍ بشیر رپورت مو اوریده. د هلمند اوسیدونکو د ایران پر ضد لاریون کړی دی. د لشکرګاه په سلګونو اوسیدونکو د هلمند سیند د اوبو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د وروستیو سرګندونو پر ضد لاریون وکړ. جواد ظریف څو ورځې وړاندې د یو ایرانی ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي وو، که چېرې افغان حکومت د هلمند سیند د اوبو نه د دوی حق ورنه کړي نو د نورو لارو په طریقه په ذریعه به یې ترلاسه کړي. تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د مدني فعالینو په شمول د هلمند سلګونو وسیدونکو د لشکرګاه شار لارو کوڅو تر وتل دي او د ولاریون پترس کې د ایران پسد شار نور کوي. د هلمند وسیدونکو وای د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف هغه څرګندونې مغرضانه دي چې په دې ورستوي کې د هلمند د سند وبو پړه د وی ایرانی تلویزیون شبکې سره کړی دي.
د موج د دی وبو حساب غواړو او د دې اوبو د تیر وتللو اوبو حساب غواړو چې ایران ته کمی وبتللی دي د حساب غواړو
په نور کوالو بچ ټول پور کو ځان پور کو بالکل نه ور کو افغانستان چې لري خور قریب ملک ته هیڅ شي نه لري موږ په خپل اوبو نه لرو چې کوم چې اتوای وای کوم د موږ دغه وای خو اعتماد یو شي نه لرو ولې ورکو
توات د بهرنی چارو د وزیر د ورستیزګر سرګندونو په خبرګون کې خپل تصمیم ونیسي. دوام هغه بچی په تیر وختونه کې په مسلسل ډول ایران هیواد ته اضافه تللی دي حساب دی ورسره وسی. دریم د هلمند راند ولوسنه به تر هغه قرار کښې نه ترڅو چې د ایران د بهرنی چارو وزیر خپل خبره نه وي اخیستې.
نو موږ په دغه عقله باندې مقصد موږ خپل سرم په دا اوبه ورکوو خپل موږ څه عایدات چې موږ دغه اوبه لرو موږ بچی نه لرو.
جواد ظریف د ایران د یوې تلویزیوني شبکې سره په خبرو کې ویلي وو چې د هلمند د سیند په اوبو کې د خپل حقابې پر سر یې د افغان حکومت سره خبرې روانې دي. ان کله کله هره اونۍ د افغان لور سره په دې اړه بحثونه لري. جواد ظریف ویلو کچیر د قانوني لارو اوبه ترلاسه نکړي نور لارې او فشارونه هم شته چې د هلمند سیند څخه د اړتیا وړ اوبه ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر کڅو هم ندی ویلي چې څنګه او کوم نور لارې دي چې دوی به د هلمند سیند اوبه ترلاسه کوي. خو د هلمند لاریون کوونکي وایي ایران د حکومت وسلوال مخالفین او سیمه ییز تروریستان هڅولي دي چې په افغانستان کې بندونه وران کړي او نامنوي ته لمن ووهي.
ایران موږ مخالفین ټول ایما کوي سلاوي ورکوي راولي موږ په بندو باندې عملي کوي موږ بندونه د مابین نه وړي.
پر ځای د دې چې باید لاس را کړی وای د همکاري او د انډیواري او د دوستۍ نور به هم زیری حقونه مو وړي زغري حق مو تلپي د ټولو هیوادو څخه مدا غوښتنه ده چې باید نور موږ په هیواد کې لاسوهنه بند.
که څه هم د هلمند چارواکو په دې اړه د خبرو ډډه کړې او هغه د مرکزي حکومت کار بلل دي خو افغان حکومت تل ټینګار کړی دی چې د هلمند سیند د اوبو تړون ته ژمن دی. په 1450 مریز کال کې په هیواد کې د وخت د حکومت لومړي وزیر موسی شفیق د ایران د حکومت له مسؤلینو سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې ایران ته په هر ثانیه کې د هلمند له سیند نه 22 متریک مکعب اوبه چې ټول کال کې 850 متریک مکعب کیږي ورکول کیږي. خو د ایران حکومت داوا کوي یاد مقدار اوبه نه دي ترلاسه کړي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خوست یو شمیر سوداګر او دکاندارانو وایي چې لوی نیمه میاشتې را په دې خوا د دوی د مالونو شاوخوا 200 گاډي ګمرک کې ولاړ دي او تر اوسه تشریح محصول شوی نه دی. دوی ساتوي په گاډو کې ځینې داسې خوراکي توکي شته چې د کارونې وخت یې په پوره کېدو دی. تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
سوداګر او دکانداران چې د شنبه په ورځ یوه خبري ناسته کې راټول شوي ول رسنیو ته وویل له ګمرک سره دا ستونزه پیدا شوې ده چې ګاډی د نویت پر اساس محصول کوي چې دا ډول محصول د اصولو خلاف او سوداګرو ته په زیان دی. د دوی په وینا ګمرک پرته له دې چې مالونه تشریح کړي په سرجم ډول ګاډی دومره په لوړ قیمت محصول کوي چې په ګاډی کې مال په هغه اندازه نه وي. د خوست د سوداګرو د صنفي اتحادیې مرستیال حاجی انعام رحمانی وویل
سوداګرو تقریبا 200 حدود کوم تر کې د ګمرک پر اساس کې ولار دي. په دې کې داسې مالونه دي چې هغه مالونه اسپر کیږي. د مثال په تور لکه سعودي ملایي دا اسپر کیږي په هغه موټر کې دومره مال نه دی لکه د دوی د ګمرک شته. که مرکزی اداره زموږ په خبره باندې غور ونه کړي او موږ دکانداران تجار خپل مدني حرکتونه کوو بازار به بندو لارې به بندو.
د خوست د سوداګرۍ خونو رئیس نواب امیرزی وایي کچیر د سوداګرو مالونه د قانون سره سم تشریح نشي نو په دې سره قاچاق زیاتیږي چې د دولت د محصول د کمیدو او د خلکو د بیکاری لامل ګرځي.
که تشریح نکړي په دې لارو کې قاچاق زیاتیږي او محصول کمیږي
خلق بیکاره کیږي یا د ملونه تشریکی یا د پخوانی کې مات چې موږ محصول ورکو په هغه ډول دی زموږ سره دوی چلند وکړي.
د خوست د سوداګرو د اتحادیې مشر حاجی جمال تڼي وویل اړوندو ادارو د اسانتیا پر ځای سوداګرو ته ستونزې جوړې کړې دي.
زموږ غوښتنه دغه ده د خوست د سوداګرو د کندورونو په نمایندګۍ که دا زموږ د مالونو غبر وشه وبشي کاور نشول موږ باید وامېستم د بازار بند کړو مال هم رانه وړو.
ملی سوداګر حاجی شهباز خان ګربز وایي د خوست ګمرک مسؤلین له دوی څخه حتی د مالونو له قیمت څخه زیات محصول غواړي.
پرس کا په دې ګاډي کې داسې مواد پکې دي چې څلور لکه روپۍ قیمت نه لري. خو د افغانانو ته یې ضرورت دی. دای مونږ په دې باندې نه لکه روپۍ خو لري درشته نه دی. دای که ظرفیت د تشریح نه لري مهرباني ده وکړي دا د ظرفیت جوړ کړي میر مولینا د تشریح لپاره تیار دي.
د سوداګرو د غوښتنو د ځواب په مخه د خوست ګمرک ریاست ته ورغلو خو د ګمرک رئیس او نور مسؤلین په دې باب د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. هغوی ویل چې دوی ته مالیه وزارت په رسمي او کتبي ډول لارښوونه کړې چې رسنیو سره دې نه غږیږي.
مشال رادیو د جمهوري ارزښتونو پالونکي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. ورسو د یو بل ریپورت طرف ته ډان رسپانه لیکي چې د روان کال په لومړۍ او شپږ میاشتو کې په پاکستان کې د تیر کال په پرتله په ماشومانو د جنسي تیریو په پیښو کې 22% اضافه شوې ده. د لیکنې له مخه په ماشومانو جنسي حملو کې 78% خلک که هغه ملوث وي چې یا خو د ماشومانو رشته دار وي او یا هم په یو کلي کوڅه کې اوسیږي. د دې لیکنې ځینې نورې برخې د مجید بابر ناورو.
ډان رسپانه لیکي چې اوس وخت راغلو چې حکومت د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو په اړه دومره سخت قوانین جوړ کړل چې له وجې اوس پاکستاني ولس توانېدلی شي چې خپل راتلونکی نسل خوندي کړي. خو په ماشومانو د جنسي تیریو په اړه یو تازه راپور په اصل کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ریاست غیر سنجیدګي په ګوته کوي. د راپور له مخه د روان کال د جنورۍ نه تر جون میاشتو پورې په دغه هیواد کې په ماشومانو د جنسي تیریو 2322 پیښې مخې ته راغلي. تیر کال هم دومره موده کې د دا ډول پیښو شمیره 1200 د سخت کال شمیرې په دا ډول پیښو کې د 22% زیاتوالی نشاندهي کوي. د ماشومانو د حقونو په اړه د غیر دولتي ادارې ساحل لخوا خپور شوي دی راپور کې راغلي چې هر ورځ لږ تر لږه 12 ماشومانو سره جنسي تیری کیږي. د راپور له مخه په دې شمیرو کې زیاتوالی نه یوازې د دې سختې پیچلې ستونزې د حل ضرورت په ګوته کوي، بلکې ریاست ته دا یاد دهانی هم کوي چې د ذمہوارو پر ضد د سختې کاروایۍ نه کولو له وجې زموږ راتلونکي نسل د څومره لوی خطر سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې کله د قانون حکمرانی نه وي نو بیا مجرمان آزاد ګرځي او په دا ډول پیښو کې چې پولیس کوم رویه د متاثره خلکو سره ساتي د هغې نه دا تاثر رامنځته کیږي چې پولیس متاثره کس نه بلکې د مجرمانو ملاتړ کوي. د راپور له مخه دا مهال په پاکستان کې د 15 نه تر 15 کالو پورې ماشومان د دا ډول خطر سره مخ دي، خو سخت کال د 15 کالونه کم عمره ماشومانو سره هم په جنسي تیریو کې زیاتی راغلی. د راپور له مخه د دې زیاتوالي یوه وجه دا هم کېدای شي چې اوس خلکو کې شعور راغلی او چوپ نه پاتې کیږي او زیاتوي چې په دا ډول پیښو کې 78% هغه کسان ککړ دي چې د ماشومانو یا خو رشته دار دي او یا هم په هغه کلي کوڅه کې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې حکومت له پکار ده چې اوس په دې لړکې رایج قوانین په سختۍ سره عملي کړي، د ماشومانو پر ضد د جنسي تیریو او حقونو په اړه یو قومي کمیشن جوړ کړي او یو داسې نظام رامنځته کړي چې اغیزمن کسانو ته صحي سهولتونه، نفسیاتي درملنه او قانوني ملاتړ ریاست ورکوي. نو هله به زموږ راتلونکي نسل خوندشي.
د خبر پښتونخوا د سوابه عباد الله د نهم ټولګي کلاس تکون کې دی او د موبایل ټلیفون اپلیکیشن جوړ کړی دی. په دې اپلیکیشنونو کې یو یې د او خلکو لپاره دی چې لیک لوست نشي کولای او کله چې خبري وکړي نو اپلیکیشن یې ورته لیکي. تفصیل په دې رپورت کې. عباد الله د خبر پښتونخوا د سوابه سلی د ډاګي کلی اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو دی. هغه د وروستیو کې ځینې سافټویرز او موبایل اپلیکیشنز جوړ کړي دي چې پکې د لوبو او امدادي کارونو هغه هم دي.
فرسټ کرچ دا سافټویر او پای کې بلار سره جوړ کړو ہنڈنگ ڈکم پکے جوڑ کرو اور بلوم پکے اسپیس بائیں اسپیس گیم جوڑ کرو سولر سسٹم بائیں جوڑ کرو اور یوں پکے ہیلی کاپٹر بائیں جوڑ کرو
ل عباد اللہ سر دا اپلیکیشنس اور سافٹ ویئرس پر جوڑا بولو کہ دا خیبر پختونخوا دا آئی ٹی بورڈ ادارے یو سانگا مرستا کبھی عباد د لوبو تر سنگ دا امدادی کارونو پر وقت کے دو لپارا ہم یو اپلیکیشن جوڑ کرے دے
دا ریسک یو پوائنٹ وائی اپلیکیشن دے اتا دا ایمبولینس ضرورت ہی رہل ہلال احمر ضرورت ہی رہتا دا فائر بریگیڈ ضرورت ہی رہتا اور دا بم ڈسپوزل والی ضرورت ہی نو تائی تخپل کالم کوش لوکیشن سنگ کوش زوست ایمبولینس والا کال کوم یا لوکیشن سنڈ کوم نو تا دا بچ کم دینو یو بل سکرین کولا شي ایمبولانس والا تا بایک وتا سج کننه مختلف نمبر
عباد الله وای ډیر داسې خلک به لیدل چې په موبایل ټلیفون به ورته لیکل نه ورتله نو د یو داسې اپلیکیشن جوړولو اراده وکړه چې غږ په لیکلو کې بدلول شي د خیبر پختونخوا د آی ټی بورډ ادارې یو مشر شیراز وای ادارې د صوبې په بیلابیلو سیمو کې د سرکاري سکولونو ماشومانو ته د ټکنالوژي په برخه کې روزنه ورکوي
دا پټول کې پکې کې موږ سره 14 ڈسٹرکٹس کے دا پروگرام رن کیے گی نو دیکھے دا ثوابی میں پاگے کے شامل ہے دا ثوابی کے ماسٹر 30 اسکولز دی
عباد اللہ دا ٹیکنالوجی پا برخہ کی پلو یا کچا روزنا او دا غصی دا نورو سافٹ ویئرز او اپلیکیشنز للاری دا خلق جوند اسانا بلغواڑی
دا مشال ریڈیو دا دوشنبی یا گل دورزی 19 پروگرامونا
روخانہ مستقبل
پلسنی مبجو
ستونزے او سرکار
پپاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پیونی مبجا
ٹولنا او سخدریزی
پدونی مبجو
دا سولے پلور
پپاوکم درو بجو
سندرے جادوگرے
پدرینی مبجو
روختیا او درملنا
پسلورو بجو
د افغانستان د یو شمیر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم پرون د ماشومانو لپاره د شری رسید د ویکسینو لسرزنی کمپاین پیل شوی دی د عامی روغتیا چارواکي وایي چې د ویکسینو په دې کمپاین کې به د یاد ولایت 3,50,000 هغه ماشومانو ته چې عمرونه یې د 9 میاشتو نه تر 10 کلونو پورې وي د شری رسید ویکسین ورکړل شي تفصیل په دې رپورت کې
د خوست د عامی روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری مشال راډیو ته وویل د عامی روغتیا وزارت په هرو دریو کلونو کې یو ځل د شری د ناروغۍ د خطر د راکمولو لپاره سراسري د واکسینو کمپاین ترسره کوي چې په دې دوره کې به د ټول هیواد 10.8 میلیونه ماشومان چې عمرونه یې د 9 میاشتو او 10 کلونو ترمنځ وي واکسین شي د ویل په خوست کې به هم په دې کمپاین کې څه د پاسه 3,00,000 ماشومانو ته د شری واکسین ورکړل شي
انشاءالله موږ به د عامی روغتیا د کارمندانو رضاکارانو او د واکسیناتورانو پر مټ په ټول خوست کې تر 3,04,991 پورې ماشومان چې سین یې د 9 میاشتو تر 10 کلونو پورې وي واکسین کو غوښتنه مو هم د ولسونو علمای کرامو میاندو او ځوانانو څخه دغه ده چې زموږ د ټیمونو سره همکاري وکړي چې هر کلی هر مسجد ته به ځان رسوي تر څو موږ د شری واکسین په ښه ډول په خوست ولایت کې تطبیق کو
شری د ماشومانو د مړینې یو مهم لامل دی چې د همدې ناروغۍ د اختلاطاتو له امله منځ ته راځي روغتیا پالان وایي که ماشوم د شری واکسین وانخلي نو په دې ناروغۍ اخته کیږي او د خپل چاپیریال لسګونه نور ماشومان هم پرې اخته کوي یو تن معالج ډاکټر ګل احمد شاه د شری د ناروغۍ د سرنګوالي په باب وایي
شرای و وایروسی ساری او وژون کی نروغی ده دی تنفسی خطرات په واسطه چې دی ترنجی توخی او نږدې تماس په واسطه دی نروغ انسان څخه سالم انسان ته انتقالیږي کچیرته اختلاطات ویر کې نوموړی نروغی بیا د مرګ سبب هم کیدای شي درو ورځو څخه شروع تر 12 ورځو پورې دغه دوره لري خو په آخري 3 ورځو کې ډیره تیزه ساری او انتقالی ده
دینی عالم مفتی عبدالواسع سعید وایي چې له دینی اړخه د ماشومانو د واکسینو په باب خلکو ته دوه مسؤلیتونه متوجه دي
نو په دې لحاظ موږ مکلفیت لرو چې خپل ماشومان واکسین کو تر څو پاینده کې صحیح ژوند ولري ځکه ماشومان د دې اړتون کې برخلیک ده دویم په دې رابطه چې موږ یو ټولنیز مسؤلیت لرو چې موږ ټولنې ته سالم کشر وړاندې کو نو په دې اړه د موږ مسؤلیت دا ده چې هغه صحت ته پوره پاملرنه وکړو
د افغانستان د روغتیایي ادارو د رپورت پر بنسټ 13 مریض کال کې په دې هیواد کې د شری 15,315 پیښې رپورټ شوي چې 4,38 اختلاطي وي او 18 ماشومانو ته پکې مړینه اوښتي وه
د مشال مرکه د
د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل تک دی چې کوم د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس ورځو مومندو ته حکومت په مومندو کې د یو لک شپږ زره بوټو کرلو کار پیل کړی دی. د برخه کې لومړی توپ سرکاري تعمیرونو ته ورکړل شوی دی. ځایي چارواکي وایي په سکولونو هسپتالونو کې د دې بوټو نالول نه یوازې خلکو ته د سوري فائده ورکوي بلکې د چاپیریال پاک ساتلو لپاره هم ضروري ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لنن څخه د شجرکاری درې ورځنی مهم پیل شوی. تفصیل د شانواز ترګزی په رپورټ کې.
نن دغه مهم د سرکاري تعلیمي ادارو نه شروع شو چې د چارواکو په وینا سکولونو او روغتونونو کې به 15,000 بوټي نالول شي. چارواکي دا هم وایي چې نور بوټي به په غرونو او په سمو د ولس په ځمکو کرل شي چې له ټولو زیات لکه 30,000 بوټي به یوازې په پلنغار تحصیل کې نالیږي. د تعلیمي محکمې اسسټنټ ایجوکیشن افیسر فضل دیان نه مې وپوښتل چې د هغه سکولونو چې ودانۍ ړنګې دي بوټو ته څومره ضرورت دی.
د سوري د شلټر وسم کمیشته ده نو کدا بوټو کرل شي نو زمنګ یو ډیر ډیو مصاله بال شي هم د سوري او هم چې کم دی نو د اکسیجن د پیدا کېدو
د بوټو په نالولو کې د سکولونو زده کون کې د هلال احمر پاکستان او د کمشنری د چارواکو نه علاوه د ځنګلاتو محکمه هم برخه اخلي. په دې بوټو کې به کوم رقم بوټی نالیږي د ځنګلاتو د محکمه ضلع افسر فرحت الله خان وای
دغه سنټا غوډاس کړي کونو کارپس کولې بوټي دي پالوشن فری دي کنه مطلب دا چې دا ټول انوایرنمنت پر ټیک ټاک دي او به کومه وړي هم حالت موږ اپر مومان کی چې کومه راکنه حالت او بو ډیر لاندې تللی دي حالت موږ پولای لګو چې کومه بو کومه وړي کی کار لګو
نو بیا دغه بوټو د ساتنې لکه وبو ورکول او یا چې څوک ونه باسي او مکمل خصمانه د پاره کوم رقم حکمتي عملی جوړ شوی دی او کنه دا پښتنه مې د اسسټنټ کمشنر لوور سب ډیویژن یک غون توصیف خالد نو وکړه.
فارست ډپارټمنټ چې کم دی زموږ په دې بوټي چې کم دی د خیال به وساتي او بیا غیر پس ګورنمنت انتظامیه دی پرنسپل شپ دی یا د هیلث فیسیلیټی انچارج دی بیا بلاک پلانټیشن خبره کوي نو هغه عزیز چې کم لوکل مشران دی غیر ریسپانسیبلټی دی چې هغه د کیر او مانیټرینګ کوي.
په دې ممکنن په اول ورځ په سکولونو کې سبا به په روغتونونو کې او په اخیرنۍ ورځ به په غرونو او د ولس په ځمکو کې دغه بوټي نالول شي. چشمیر یو لک او شپږ زره دی. شانواز ترغزی مشال ریډیو یا کاغون
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره اوس د خبرونه په اخره کې به یو سل بیا د مجید بابر نلند خبرونه وورو.
تیر ورځ امریکا پاکستان ته د 300 میلیون ډالر مرستې ورکول منسوخ کړی دی. د امریکا پوز ویلي چې د مرستې ځکه ودرولې دي چې پاکستان د سخت دریدو پر ضد کافي اقدامات نه دي کړي. د دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په لومړیو کې له پاکستان سره د ائتلافي مرستو فنډس کې هم مرستې ځنډولې وې. افغانستان لپاره د بهرنیو ځواکونو نوی پوځي کمانډر سکاټ ملر ویلي ترهګر هڅه کوي چې په دغه هیواد کې پټنځایونه ولري. خود به بل افغانانو سره په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. نوموړي دغه څرګندونې نن په کابل کې په رسمي توګه د قومندې د مسؤلیت د اخیستلو په مناسبت جوړ شوی غونډې ته وکړي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پرون اترلس کسی د اقتصادي مشاورتي کونسل جوړ کړی چې حکومت سره باید اقتصادي او مالی پالیسو په اړه وړاندیزونه شریکوي. د وزیر اعظم هوسا بیګا په خپل شوی بیان کې ویل شوی چې د اقتصادي مشاورتي کونسل مشري به وزیر اعظم عمران خان په خپل کوي. د ټول پاکستان په سیر نن په مومند ضلع کې هم د شجرکاری درې ودانۍ مهم پیل شوی. د چارواکو په خبره د دې مهم پر مهال به د مومند په سرکاري ودانیو او کامی غرونو کې د کمشنرۍ او ځنګلاتو د محکمې لخوا یو لک نه زیات بوټي کرل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د سپتمبر په لومړۍ ویلي دي چې په کابل کې د پاکستان له سفارت سره رابطه جاري ساتلي چې په جلال آباد ښار کې د هغه هیواد کونسلګرۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو کارونه بیرته پیل شي. ایران وایي د رویټرز خبري اجانس هغه راپورونه ناسم دي چې په کې ویل شوی دوی په عراق کې شیعه وسلوالو ته بلستیک توغندي ورکوي او په مقامي سطحه د هغوی د توغندو جوړولو د صلاحیت د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي. په یمن کې د سعودي عرب په مشرۍ کې ائتلاف منلی چې په 13 اگست کې په هوایي حمله کې په یو بس کې د سرویخت ماشومانو په ګډون د لسګونو کسانو وژنه غیر منصفانه او ژمنه کوي چې د دې تیروتنې ذمهوارو ته سزا ورکوي. په واشنگتن کې د امریکایي سینیټر جان مکین اخیری مراسمو کې پرون پخوانی ولس مشرانو د کانګرس او د کورنۍ غړو ګډون وکړ.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونه ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماخام د شپږ بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه هم اوریدل شي. هم دې سره زه انیسا جمل د خبرونو ویان مجید بابر تکنیکی همکار اکرام مسکینیار سره د ټولو همکارانو ستاسو نه اجازه غواړو. خوشاله اوسئ. د الله پامان.